السلام علیکم د امریکا غږ دی ریډیو او ټی وی ته ښه راغلی. وخت شوی دی په کابل کې د ماخوستن 9 نیمې، په پېښور کې د ماخوستن 10، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې. نن د نهه یاسي شنبې ورځ د فبروري 25مه ده چې د کب میاشې له شپږمې سره سمون خوري. په دغه یو ساعته خبرونه کې زه احمد فواد لامی ستاسو کوربه یم. لومړی هم د مهمو خبرونو یا رپورټونو تر ټکی. صدر ډونالډ ترامپ هند ته خپل د سفر په ترڅ کې نن ویلي چې هند او امریکا د تجارتي لوازمو په برخه کې غټ پرمختګونه کړي دي. صدر ترامپ همداشان په افغانستان کې د تشدد له کمیدو خوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې ډېر ژر به له طالبانو سره تړون لاسلیک کړي. افغانستان کې د کرونا وایرس د لومړۍ پیښې د تاییدېدو باوجود د افغان حکومت له ایران سره تړل شوې پوله یو ځل بیا پرانستې ده. په همدې حال کې چین او کوریا کې د کرونا وایرس د پیښو له امله د بیماریو او مړینو تازه رپورټونه ورکړل شوي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین له بنده راخوشي شوی. د هغه وکیل وایي چې اوس په ښکار ډول د پښتین پر خلاف بل کومه مقدمه نشته. هم خراغلی اوس هم تفصیلی رپورټونه. په افغانستان کې دوه درې ورځې د مخه په هرات ولایت کې د کرونا وایرس یو مثبت پیښه تایید او تشخیص شوله. له غو نه وروسته په افغانستان کې احتیاطي ګامونه اوچت شول او له ایران سره پوله وتړل شوه. خو نن د افغانستان حکومت دا پریکړه وکړه چې د ایران سره سرحد یا پوله بیرته خلاصه کړي او په دغه لاره باندې اوس تګ راتګ بیرته جاری شوی دی. بلخوا په افغانستان کې اووه تنه نور چې شک پکې دی چې د کرونا وایرس په ویروس باندې به هغوی ککړ شوي وي، هغوی ټیسټ شول او د هغو له ډلې څخه د څلورو ټیسټ نتیجې معلومې شوې چې هغوی په کرونا وایرس نه دي اخته شوي او له دغه وایرس نه پاک دي. دریو نورو د ټیسټ نتیجې لا تر اوسه نه دي معلومي. بل اړخته په چین او کوریا کې د کرونا وایرس نوې پیښې را مخته شوې دي او همداشان ویل کیږي چې په چین کې یوازې یو نوی نور کسان د کرونا وایرس د مریضې له امله مړ شوي دي. په دې اړه به نور جزئیات تاسو ته مجاهد جواد په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د لومړنۍ پیښې له تایید وروسته د هلمند ولایت چارواکو ویلي چې دغلته هم د کرونا یو مشکوکه پیښه موندل شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په کرونا وایرس لومړنۍ پیښه په هرات ولایت کې په هغه کس کې موندل شوې ده څوک چې په دې وروستیو کې د ګاونډي ایران له قوم ښار څخه افغانستان ته ورغلی و. چینایي چارواکي وایي په کرونا وایرس باندې د مړو شویو کسانو شمیر 2463 او پرې داخته کسانو شمیر 1500 ته رسیدلی دی. چین او جنوبي کوریا د نهه یاسي شنبې په ورځ د کرونا وایرس د نورو نویو پیښو راپور ورکړی. چین د کرونا وایرس 1598 پیښې موندلې او وایي چې یو بیا نور کسان پرې مړه شوي دي. خو په جنوبي کوریا کې په کرونا وایرس د نوي وخته شویو کسانو شمیره د نهې په ورځ تر ټولو نورو هیوادونو زیاته او زرو کسانو ته ورسېدله چې له دغه ډلې څخه 10 کسان مړه شوي هم دي. چارواکو دغلته د تعلیمي کال پیلیدل هم ځنډولی دي. د پارلمان ودانۍ په میکرو وژونکو درملو باندې وینځلې او له خلکو یې غوښتي چې کتبه او تنفسي ستونزې ولري نو په کورونو کې د پاتې شي. چارواکو همدارنګه د فوټبال لیګ سیالۍ هم ځنډولی دي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این دغه حالات ډیر خواشینی کوونکي بللي. مون ژمنه کړې چې حکومت به یې د دغه وایرس په مخنیوي کې بشپړ ملاتړ کوي او ژمنه کوي چې د دغه وایرس په وړاندې جګړه کې به بریالي کیږي. د افغانستان په ګاونډي ایران کې د کورونا پیښې 95 ته رسیدلې دي او لږ تر لږه 15 کسان پرې مړه شوي دي. عربي متحده اماراتو په دولتي خبري رسنیو باندې ویلي دي چې د دغه هیواد او د ایران ترمنځ په ټولو الوتنو باندې بندیز لګیدلی. د ګول یا دوشنبه په ورځ د کورونا وایرس لومړنۍ پیښې په ګڼو هیوادونو لکه افغانستان، کویت، بحرین او عمان کې راپورټ شوي چې ټول یې له ایران سره تړاو لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټیرش د نړۍ په ټولو حکومتونو باندې غږ کړی چې ټول هغه څه دې وکړي چې ورته اړتیا وي. د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې په تګ راتګ او راکړه ورکړه کې د کموالي له امله په نړۍ کې د وډو مارکیټ هم زیانمن شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کانګرس څخه د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د 2.5 بلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. ټرمپ د نهه یسې شنبې په ورځ وویل د کورونا وایرس په وړاندې چین ډېر سخت کار کوي او دی فکر کوي چې امریکا دا مهال په ډېر یو ښه حالت کې ده. د ټرمپ ادارې ویلي له دغو پیسو څخه به د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین په جوړولو او د درملنې او مخنیوي په وسایلو باندې ولګول شي.
خراغلی دا وی یو ای ډی ودا د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ چې اوس مهال د هند په سفر بوخت دی ویلي دي چې د ترهګرو تنظیمونو او وسلوالو ډلو د ځپلو په لړ کې د پاکستان سره په مثبت انداز کې پرمختګ شوی دی. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي نن د نهه یسې شنبې په ورځ په نوې ډیلی کې د خبرو اترو وروسته ویلي د دواړو هیوادونو په لویو تجارتي معاهدو باندې کار پیل شوی دی. ټرمپ همداشان په افغانستان کې د تشدد د کمیدو له امله خوښي څرګنده کړې ده. ویل دي چې ډېر زر به د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شي. نور حال له عدنان رشید نه په دې رپورت کې وري.
صدر ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د نهه یسې شنبې په ورځ په دهلی کې د خبرو اترو وروسته ویلي دواړو هیوادونو د لوی تجارتي معاهدو باندې کار پیل کړی دی. صدر ټرمپ وای زمونږ ډلو د کاروباری لوزنامې لپاره لوی پرمختګ کړی او زه خوشبینه یم چې یو داسې لوزنامې ته به ورسیږو چې د دواړو هیوادونو لپاره اهمیت لري. د هندستان د دوه ورځني سفر په وخت امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د هندستان سره د هلیکاپټرو او د پوځي سامانونو د خرڅولو د 3 بلیون ډالرو لوزنامې ته د رسیدلو اعلان هم وکړلو. صدر ټرمپ زیاته کړله دواړه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزې، سایبر سیکیورټي او سمندري امنیت لپاره یو ځای کار کولو ته تیار دي. د صدر ټرمپ په وینا دا وخت د امریکا او هند ترمنځ تعلقات د نور کله په نسبت د ټولو نه زیات مضبوط دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم د صدر ټرمپ ستاینه وکړه او وی ویل دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې زیاتې شوې دي. وزیر اعظم نریندر مودي زیاته کړله د صدر ټرمپ سره په یو شمیر موضوعاتو باندې ګټورې خبرې شوې چې پکې دفاع، امنیت، توانایي او د ټکنالوژۍ په برخو کې همکاري شامل ده. تیره ورځ صدر ټرمپ په هندوستان کې ویلي وو امریکا د پاکستان سره ښې اړیکې لري. د صدر ټرمپ په وینا د ترهګر تنظیمونو او وسلوالو ډلو د چقولو په لړ کې د پاکستان سره په مثبت انداز کې پرمختګ شوی دی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د نهه یسې شنبې په ورځ ویلي د هندوستان د سفر په وخت د صدر ټرمپ وینا ډیر اهمیت لري. نوموړي زیاته کړله د امریکا او پاکستان ترمنځ ډیر ښې اړیکې دي او هغه څوک ردولی نشي. د نهه یسې شنبې په ورځ صدر ټرمپ یو ځل بیا تکرار کړي د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د کشمیر په مسله هغه منځګړیتوب کولو ته تیار دی. صدر ټرمپ وای د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هند وزیر اعظم نریندر مودي سره ښه تعلقات دي. تیر کال هم صدر ټرمپ د کشمیر په مسله د منځګړیتوب وړاندیز کړی و. اسلام آباد د هغې هرکلی کړی و خو هندوستان دغه وړاندیز رد کړی و. صدر ډونالډ ټرمپ د هندوستان دا سفر په یو داسې وخت کې کوي چې په هندوستان کې د شهریت نوي قانون پر ضد مظاهرې هم روانې دي. پولیس وای د ګول یا دوشنبې په ورځ په نوی دهلی کې د پرتشدد مظاهرو په وخت وو کسان مړه شوي او یو نیم سل نه زیات زخمیان شوي دي. دغه مرګ جوبله د نوی قانون پر ضد او د هغې په حق کې مظاهرچیانو ترمنځ انښتو کې شوي دي. په دغه نوی قانون کې د هندوستان د دریو ګاونډي هیوادونو نه د مسلمانانو نه علاوه د نورو مذهبونو خلکو ته د شهریت ورکولو فیصله شوې ده. صدر ډونالډ ټرمپ هم په خپل وینا کې هندوستان د بیلابیلو کلتورونو، نسلونو او نظریو د خلکو یو شریک هیواد په توګه یاد کړی دی. هغه زیاته کړي ستاسو قام په ټوله نړۍ کې په یو داسې ځای یادیږي چېرته چې په میلیونونو هندوان، مسلمانان، سیکان او د نورو مذهبونو خلک د یو بل په څنګ کې خپل عبادتونه کوي. د دغه نوي قانون مخالفت کوونکي تور لګوي چې دغه قانون سره د هندوستان 200 میلیون مسلمانان یو اړخ تکړه لشي ودی. خو د نریندر مودي حکومت دغه تور ردوي. د امریکایي کانګرس ځینو غړو هم په دغه نوي قانون اندېښنې ښودلې دي.
افغانستان کې د تشدد د کمیدو هفته چې شروع شي ول ادروس نه ده ختم شوی او که دا په بریالي توګه ختم شي نو دا اټکل شته چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په دوه کې د سولې یو تړون هم لاسلیک شي. خو په عین وخت کې افغان چارواکي وایي چې په شمال او په جنوب کې د هیواد یو شمیر امنیتي پیښې رامخته شوې دي او طالبانو پر افغان عسکرو باندې حملې کړي دي چې په نتیجه کې تر اوسه درې عسکر وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي هم دي. په دې هکله به نور جزئیات تاسو ته خپل روان په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
په افغانستان کې سولې ته د رسیدو په هدف د تاوتریخوالي کمیدو له اعلان شوې اونۍ څخه چې نن یې درېیمه ورځ ده د افغان چارواکو په وینا د طالبانو لخوا د هیواد په بلخ، سمنګان او هلمند ولایتونو کې یو شمېر بریدونه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي په رامنځته شوې امنیتي پیښو کې د سړک غاړې د ماین چاودنه پر افغان امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه او د سمنګان ولایت د رئیسوف ولسوالۍ د ولسوال سره له دوو امنیتي سرتیرو تښتونه شامل ده. رحیمی ویلی په هلمند، سمنګان او بلخ ولایتونو کې طالبانو له لوري په شوې امنیتي پیښو کې درې تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او د درې ولسی وګړو په ګډون اته تنه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. دای وای د بلخ ولایت چرګین ولسوالۍ د پرې سیمه کې طالبانو په ولسی پسون کوونکو برید کړی چې په پایله کې درې تنه ولسی پسون کوونکي وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د هلمند نه د لی ولسوالۍ کې د متکی دشتې سیمه کې په سړک کې د ښخ شوي ماین چاودنه کړې او درې تنه ښځې پکې ټپیانې شوي دي. وسلوالو طالبانو ویلي دي تاوتریخوالي د کمښونۍ چې پیل شوې هیڅ کومه داسې پیښه په افغانستان کې نه ده شوې چې د دې ډلې په وینا د تاوتریخوالي د کمیدو له هوکړې څخه د سرغړونې په توګه یې یادونه وشي. د کابل ښار اوسېدونکي رازیاله ډیوې سره په خبرو کې د تاوتریخوالي له پیل شوې اونۍ څخه خوښي څرګندوي. نوموړي له ډیوې سره په خبرو کې ویلي افغان وګړي سولې ته هیله مند دي او په وینا یې کیدای شي چې د تاوتریخوالي اونۍ د هیواد د می سولیلا عمل شي دا مهال په افغانستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې له مخې چې ټاکل شوې د فبروري پر 19مه لاسلیک شي د تاوتریخوالي اونۍ د عملي کېدو درېیمه ورځ ده. د تاوتریخوالي اونۍ له پیل څخه درې ورځې په داسې حال تېرې شوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې له اعلان سره د نوماندانو ترمنځ سیاسي نندرۍ زیاتې شوې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د ټاکنو په وروستیو پایلو کې محمد اشرف غني د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان کړی خو په مقابل کې د ثبات او همپلنې ډلې مشر عبدالله عبدالله ویلي چې اعلان شوي پایلې کې درغلي شوي او په وینا یې همشموله حکومت به اعلانوي. د ثبات او همپلنې ډلې ویلي چې د ټاکنو اصلي ګټونکی عبدالله عبدالله دی او دوی هم د خپل مشر د ولسمشر په توګه د لوړې مراسمو د پر ځای کېدو لپاره امادګۍ نیولې دي. د ملي محاذ ګوند مشر پیر سید احمد ګیلاني نن د یوې خبري غونډې پر مهال له افغان حکومت او نور هغه ټکنیزو ډلو چې د ټاکنو له پیلو سره یې مخالفت څرګند کړی غوښتنه کړې چې د افغانستان ملي ګټو ته درناوی وکړي. د ولسمشرۍ د ټاکنو له اعلان وروسته د ټاکنیزو ډلو ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې او د هغې د هوارولو غوښتنه یې کړې ده. په ورته وخت کې رویټر خبري ایجنټ په خپل راپور کې ویلي د امریکا متحد ولایتونو چارواکو د افغانستان له ولسمشر اشرف غني غوښتنه کړې چې د ولسمشرۍ د لوړې مراسم دې وځنډوي. رویټر خبري ایجنټ په خپل راپور کې ویلي د ولسمشرۍ د لوړې مراسمو د ځنډولو غوښتنه په دې هدف کړې چې پا په افغانستان کې د ټکنیزو نندریو له امله د سولې روانه پروسه زیانمنه نه شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د سیاسي ګوند مشر استاد عبدالرب رسوب سیاب د ولسمشرۍ د لوړې مراسمو د پر ځای کېدو مخکې د ولسمشر غني او د ډاکټر عبدالله عبدالله سره د ټاکنو د پایلو په تړاو د رامنځته شویو اختلافونو د هوارولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. حکمل سادات، ڈیوه ریڈیو، افغانستان.
وی ډیوه ته بیا هم ښه راغلی. تمه ده چې ډېر زر به په څو ورځو کې که په افغانستان کې د تشدد د کمیدو دغه یوه هفته په بریالیتوب سره سرته ورسیږي، نو امریکا به له طالبانو سره یو تړون لاسلیک کړي. په دې عقله باندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ مخکې له دې چې د هند خواته ولاړ شي هم دا خبره وکړه چې دی به خپل نوم په دغه تړون کې ځایوي او دا به امضا کوي. خو هغه نن په هند کې بیا هم کله چې خبریالانو ترینه پوښتنه کړې ده د افغانستان په اړه یې خبرې کړې دي، او دا خبرې هم مخې ته راغلې دي چې ښایي په افغانستان کې امریکا خپل د ځواکونو شمیر راکم کړي. د دې ټولو جزئیات به له خپل همکار پیر زبیر شاه صاحب نه واورو چې همدا اوس د امریکا د کانګرس ماڼۍ له مخې نه زموږ سره په خبرونه کې دی. پیر صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلئ.
بخیر.
اول کرا ته وایسی چې په ډیلی کې نن ولسمشر ټرمپ د افغانستان په حواله څه ویلی دي؟
نو جن نن د افغانستان د حواله د خبريالانو سره خبرې کړې دي. په غشت دا ویلی دي چې تشدد د دوه مورز دا تشدد کم سوای دا او دا به کمیږي، او د وې چې زدا جنگ ختمول غواړم دا، او کوشش مده چې دا کوم ځواکونه دي دا واپس د نن لسکاله جنگ نه بعد واپس کور ته راولو. او دغه نه علاوه د وای چې موږ به ځواکونه کمو، خدای وای چې موږ به اورې انټیلیجنس ساتو. او دا خبره د مخ شه چې څوار امریکایي جرنلانو ها تکرار کړی دا صدر ټرمپ ها چې دا څومره دوی خبرې کوي، دوی د ځواکونو کمولو خبره کوي، د ځواکونو مکملو باسلو خبره نه کوي. او د انټیلیجنس نه د مراد دا ده چې دلته به دوی چې کوم ترهګرۍ خلاف جنگ دا هغه باندې به فوکس کی، او هغه سکاٹ میلر ها دا ویلی دی چې کوم دا 1800 ځواکونه به پاتې کیږي د معاهدې نه بعد، او د 15 میاشتې شوزي اوس 13000 دی، نو دا به 1800 وي. نو دا ویلی چې دا موږ پاره ډیر دی چې دغه موږ په کاونټر ټریزم هم فوکس کو، او د افغانستان د ځواکونو ټریننګ او هغه جاری وساتو. نو دا یو قسم د خپل خبره بیا تکرار کړه صدر ټرمپ چې انټیلیجنس چې کوم الته دوی موجودګي ضروری ده، ترهګرۍ خلاف جنگ ضروری ده. ولې چې صدر ټرمپ مخ شه ویلی وو چې دته جرنیلان دا خبره کوي چې افغانستان نه مکمل وتل نه دی صحیح، ولې چې کفرس کوم ژوند نو دا جنگ بدل ته امریکې ته راځي. او مثال د 9/11 د 11 سپتمبر دا حمله وی چې افغانستان شو اسامه بن لادن پروت و خو حمله دلته وکړي، مقصد دا ده چې دا خطره به بیا هم وي. نو هغه خطره ختمولو لپاره د القاعده، داعش او نور چې کوم داسې ترهګر ګروپونه دي چې هغه افغانستان نه بهر کوشش کوي چې په امریکې په مفاداتو حمله وکړي، هغوی لپاره ضروری ده چې امریکې الته انټیلیجنس پرزنس وي.
پیر صاحب، یوه بله خبره چې نن ټرمپ ډیلی کې وکړه هغه دا وه چې له پاکستان سره د توندلارو ډلو د پټنځایونو یا د نورو مسایلو په هکله، د ترهګرو د ځپلو په هکله مثبت پرمختګونه شوي دي، خو جزئیات نور نه دي وړاندې شوي. تاسو په دغسې وخت کې د پاکستان او د امریکا ملګرتیا څنګه ارزوئ؟ پاکستان څومره حاضر شوی دی چې د امریکا هغه غوښتنې پر ځای کړي کوم چې د ترهګرو ډلو د ګواښ په اړه لري؟
نو جی، هغه شخو صدر ټرمپ پرون دا خبره کړې وه د هند پرایم منسټر مودی سره، او هغه دا خبره کړې وه چې کوم د ترهګرۍ خلاف جنگ د دښ موږ ګډیو، او بیا په پاکستان ذکر یې کړی و. نو پاکستان نه خو غوښتنې اوسه پورې ستا بنیادی چې کوم امریکا ورنه غواړي یا هند ورنه کوي یا افغانستان ورنه کوي. خو دلته اوس پاکستان یو کار وکړای او چې کوم داسې ښکارېږي چې دوی وکړای، او پاکستان داسې ښکارا کوي چې دوی وکړای، هغه دا ده چې امریکې ته یو قسم خپل جان ورنږدې کړای امریکای چې کوم دوی نه هغه تعلق یې شکړای په دغ باندې چې دوی امریکا ول ورته ویل چې موږ طالبان تاسو راولې خبرو میستر نه پاکستان وی چې هغه موږ د تراوستل بیا امریکای ورنه غوښتنه وکړه چې کله عمران خان دلته راغله او په هغه ټیم چې وایټ هاوس یا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ بیانونه کوم وګورو هغه شدوی دا خبره وکړه چې پاکستان موږ نور هم غواړو چې نور هم وکی او نور شدا یو خبره وا چې هغه تشدد کمولو یا ډزبندی ته طالبان راضی کینو پاکستان اوس وای چې موږ هغه هم وکړل او بل غشتنه بیا امریکا ور نه کوله چې هغه د افغان حکومت سره نه خپل نه غښې نه وي په هغه شی اوس پاکستان ابول رجحان دی فارن منسٹر شاه محمود قریشی دا خبره وکړه چې موږ ارسه وکړل چې کوم امریکا غشتنه موږ نه کړی و اوس دا افغانستان ته دی چې هغه یې سکوي افغانستان مشران سکوي نو اوس بدلته یو قسم پاکستان اوس سایډ ته ناستا هغه خپل کار یو قسم وکړه یا دنیا ته دا شی یا امریکا ته دا وشول چې موږ وکړه اوس به افغانان خپل شي نو خپل شي پاکستان ته پته دا مشته اندازه کیږي امریکا ته دا معلومه ده چې افغانستان شه مشکل ستا ولې چې اوس طالبان دا حکومت نه مني بیا به دا حکومت بخپل شو شنی دی یو ټیم جوړوي چې طالبانو سره خبرې وکي بیا په ټیم شه طالبانو چې کوم بیان دا غوي وای چې موږ به هر یو ډله سره بیل بیل خبرې کوو دا نه وای چې موږ افغانستان حکومت سره شنو افغانستان حکومت سره دوی مني نه نو پاکستان پکښ ټول نه زیاته ګټه ما په خل یو سفارتي او سیاسي ګټه دوی ته وسو چې دوی امریکا هم مطمئن کړي چې موږ هغه څه وکړو چې کوم تاسو غوښتنه کوله او اوس دا بال چې هغه انګلیش شوی چې دوی په کوټ شو ورواچول افغانستان چې تاسو اوس مخ شکوي چې څه کولای شي نو پاکستان تعلق صدر ترامپ سره خو ډیر شلی دسی او امریکای سره ها امریکا ها کوشش کوله چې پاکستان سره صدا سره لیارې ترسیخ کی خو حکومت بنیادی مسلې دی په تعلق شه هغه د ترهګرو ډلې ختمولو د ترهګرو حکومت زالې دی دا ختمول طالبانو حکانیانو د لشکرې طیبه ته سپورټ دا هغه نه د ختم سوای او هغه به مسله جوړی په تعلق شه
ډیر ډیر مننه پیش زبر شاه صاحب
ډیر مننه
د افغانستان د سولې عمل چې کوم جاری شو دی او ترڅنګ یې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې چې کومې روانې دي او هم دا شان دغه تړون چې ویل کېږي د دې هفتې په پای کې به د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک شي ټول افغانان سولې ته ډیر هیله من کړي دي او دوی ته بیا دغه هیله پیدا شوې ده چې وطن به یې آرام شي او په دې کې په پاکستان کې چې ګڼ شمیر افغان مهاجر دي هغوی ته هم یو هیله پیدا شوې ده دا چې دوی د دغو وروستیو پرمختګونو په اړه څه نظر لري زموږ خبریال حفیظ الله شیرانی له یو شمیر افغان مهاجر سره په بلوچستان کې خبرې کړې دي چې راځي سره وی ګورو او وایو
زما نوم محمد آغا ساغزی دی د نوی کیم سرانان اوسیدونکی یم په بلوچستان کې پراته یو په ضلع پښین کې زموږ کیمپ دی موږ په دې نوی کیم سرانانو کې 15000 کور پراته یو موږ دلته درې دېرش کاله کېږي چې موږ پراته یو وطن شمال دی د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ او موږ خپل په اولاد سرګردانو خپل په ځانو باندې سرګردانو خپل په روزګار باندې ستړي یو وو چې دا اورو د رسنیو د لارې چې په افغانستان کې د سول راځي او خبري روان دي په دې باندې موږ ډیر خوشاله یو دا خوشحالي احساسات موږ نو سوز غملای چې دومره خوشاله یو خدای دې وکي سوله خدای دې راولي چې خپل وطن ته کشپوي کورج بیا روان سو او بلار سو په خیر باندې اشرف غنی چې انتخابات ګټلې دی دغه کړي دی و ساده مخالف ورته پیدا سوي دي بیا ټول یو موټی سي چې دا جنگ زموږ د وطن او ورکسي او سول راسي ا چې دوی دا د اوتی وربند کړی دی د پردی وربند باندې د خدای و دوی ته توفیک ورکړي چې وغزیږي او د میان څخه دغه جنگ او جنجال خدای ورکړي موږ په دې باندې راضی یو
زه زما نوم زاهر پښتون دی. زه په بلوچستان کې د افغان کډوالو د نماینده په اسپانی دا کم روان مذاکرات چې روان دي د امریکا او د طالبانو او د افغانستان د حکومت په مابینس کې او د سیمې وادونه یا نظارت کوي. زه د یو افغان کډوال په اسپانی ډیر خوشاله یم او خدای پاک دی وکړي چې زموږ په وطن کې سوله امن او امان راشي. نو دا زموږ د پاره زموږ د ټول افغانانو د پاره د 40 کال چې کومه بدبختی زموږ په افغانانو یو تراپیشه ده یا د 40 لسیز چې په کوم ور کې موږ وزل کیږو، نو دا دغه ور د منځوړلو یا د نجات د پاره د زموږ د پاره د خوشحالي ځای دی. تشنود د کموالی په کوم ونی شروانه ده. زه به هغه ټولو شکیلو اړخونو ته که افغانستان حکومت دی، که د افغانستان اسلامي امارت دی، که نیټو کوتونه دي، زه هغو ته دا یو پیغام ورکوم. یعنی ستاسې د هر یوې ورځې چې کوم تاسې دغه ډزبندي اعلان کړې ده، یعنی په دې کې به تاسې انسانانو ته پوسولي افغانانو ته نوی ژوند نوې سا ورکړله. یعنی په دا هر ورځ باندې اد یا کل سل انسانان د منځه تله. نو دا زموږ د افغانانو دپاره زما د دغه درو سرو اړخو څخه خصوصا د افغانستان د حکومت او د اسلامي اماراتو څخه د یو افغان کډوال په اسپانیا د 30 کاله موږ د کډوالۍ د مهاجرت ژوند تیر کړی دی. یعنی څومره ستړیا، څومره زحمتونه، څومره تکالیف موږ لیدلي، د خدای دپاره نور پر دې ولس باندې رحم وکړي او یو بل ته غاړه ورکړي او یو بل ته د ورور دغه لفظ استعمال کړي. نور د دغه راغلو میلمنو دپاره خپل وطن مه تباه کوي او د دغو دپاره پوسولې نور افغانان د غم پر ټغر باندې مه کښینوي.
زما نوم چې دی رباني دی. زه خپله د نوي کیمپ سرانان اوسیدونکی یم. زه تقریبا چې د افغانستان څخه و پاکستان ته موږ کډوال سو دلته راغلی یم. زه به د 2 کالو زما په خپل وطن نه په یادېږي چې مثلا زه څومره کوچنی د هغه ځای څخه دلته راغلی یم. دومره کوچنی زه راغلی یم 2 کاله څخه وروسته. کله چې زه دلته 6 کلن سوم، د 6 کاله څخه وروسته ما دلته ښوونځي په دغه کیمپ کې شروع کړل. دلته 12 څخه فارغه سوم. د 12 څخه چې کوم وخت فارغه سوم، د 2015 کې هلته د استادانو کمښت تعلیم ډیر کم نه و. نو کوم وخت چې ما 10 ټولګۍ فارغه کړه، د 10 ټولګۍ څخه وروسته زه د یو ښوونکي په حیث په دغه کیمپ کې مقرره سوم. نو 15 کاله زما د دندې کېږي چې زه دلته په دغه کیمپ کې خپله وظیفه چې کوم اجرا کوم. نو دا چې دی کوم وطن چې دی، وطن چې دی هغه د مور او پلار حیثیت لري. د وطن سره انسان خپله مینه لري. نو وطن خو موږ ته بار بار رایادېږي او خپل د وطن ته مو زړه غواړي چې خپل هیواد ته ولاړ سو. خو هلته ځینې مشکلات زیات دي. د موږ بیا هلته کوم ولایت چې دی، سرپل ولایت دی. په سرپل ولایت کې چې دی یو مشکل چې دی مثلا د ښار څخه زیات لیرې دی پروت دی. او هلته چې دی د تعلیم خاص زمینه هم نشته. مسایل چې هلته سړی خپل تعلیم سرته ورسوي، خو بیا هم دا امید زیات لرو چې موږ بیرته خپل هوا ته ستانه شو.
افغان مهاجرو خبرې خو واورېدلې. په عین حال کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې ویاند قیصر افریدی ویلي دي چې په پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کلنۍ لړۍ چې کله درېږي او کله بیرته پیلېږي، هغه به دا ځل د مارچ په 2 بیرته پیل شي. دا اعلان کړی دی. او دای هم ویلي دي چې د ستنیدونکو سره د مرستې 2 مرکزونه، یو په نوشیره کې او بل په بلوچستان په کوټه کې جوړ شوی دی. نور جزئیات د احسان محمد خان په دې رپورت کې واوري.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا په پاکستان کې مشته کډوالو په خپل خوخه افغانستان ته بیرته ستنیدو د پاره دغه پلان اعلان شوه چې د مارچ د میاشتې د دویمې نیټې څخه به پیل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې هم سرته رسیدلې دي او د فروری په 9مه د لوزنامې امکان ښودل کیږي. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ویان کیسر افریدی ډیو نیوز ته ویلي د کډوالو د بیرته ستنېدو انتظامونه یې سرته کړي او د دغې دپاره یې دوه مرکزونه هم پرانستې دي.
مارچ نه به د دوی د واپسۍ چې کوم پروګرام دی دا به شروع شي او زمونږ دوه والنټری ریپیټریشن سنټر دی یو په کوټه کې دی او یو په نوخار کې دی. نو دا افغان کډوال چې کوم افغانستان ته واپس په خپلې خوښې تګ غواړي نو هغوی لکه مونږ دلته کې په دې دوه سنټرونو کې دا مونږ پروسس کوو. دلته کې د نادرا هم ډیسټ نور آیر سکین سهولتونه دي چې کله کوم کډوال د افغانستان ته واپس تلل غواړي نو دوی کارډونه دلته کې مونږ ډی رجسټر کړو او دلته کټ کړو د نادرا د ډیټا بیس نه ډی رجسټر شي او بیا افغانستان ته لاړ شي. او بیا چې کوم دی افغانستان کې چې کله دی هلته لاړ شي نو انکیشمنټ سنټرز کې دوی ته دا $200
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې تر مخه د 2002 کال نه را پدې خو سالور سلیخ لکه کډوال بیرته افغانستان ته تللی دي. د یو ان ایچ سی آر تر مخه افغانستان ته تلونکي دغه کډوالو لپاره چې کوم ځایونه هغلته مختص کړی شوی دي د دغه ځایونو دننه د سانتیاو او روزګار موکو پیدا کولو لپاره هیوادونو ته د مرستندوی کارونو غږ هم کړي. قیصر افریدی په وینا اوس دا وخت چې د سولې په خبرو اترو کې مثبت پرمختګ لیدل شوی دغه ډیر ګټور ښکاری.
اوس چې کوم ټاکس روان دي لکه ډیر خو لکه دا یو پیشرفت او اوس موږ هم ګورو زموږ هم نظر دې ته باندې خو موږ دانی شو ویلې چې څومره خلک پلته د دې موهدی نه پس دي. اوس په دې ټایم کې افغان حکومت نور چې کوم انټرنیشنل کمیونټي دا هغوی پنځه لس داسې ځینې ټاکلي دي چې هلته کې خلک ډیر زیات دي نو هلته کې موږ دا انټرنیشنل کمیونټي ته دا وایي چې تاسو هلته کې انویسټمنټ وکړئ هلته کې تاسو ډیولپ سپورٹ ورکر صحت تعلیم و روزگار کی چل تک آگا چکم انفراسٹرکچر آگا لگ اسٹرینتھن شو نو دا کڈوال سے کلا بیا افغانستان تو واپس سی نو بیا لگا دی دا واپسی پروگرام دینی جوری گی.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې د شمیرو تر مخه دا وخت په پاکستان کې 450 کیمپونه دي چې په دغو کې 370 په خیبر پښتونخوا، 10 په بلوچستان صوبه کې او یو کیمپ د پنجاب په میاوالی کې موجود دي. د یو ان ایچ سی آر سره د رچوي یا د کډوالۍ کارډ لرونکي افغانانو شمیره 1,400,000 ښودل کیږي. د دې ترڅنګ 8,80,000 هغه دي چې کال 2013 کې حکومت ودلا دراج کړي. د حکومت تر مخه 1,500,000 کډوال بیا داسې دي چې څه قسمه کاغذونه او یا اندراج نه لري. سیلنکاران وای د سولې لوزنامه چې د فروری په 9مه اعلانېدو تمه ده که چېرې دغه لوزنامه ترسره شي نو د دې سره زیاتره افغان کډوال به هم غواړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د هم خراغلی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښین د څکم دوه میاشتنی بند وروسته نن د ډېر اسماعیل خان له مرکزي زندانه را خوشې شو. د هغه وکیل اختر سعید وایي په تو مقدمو کې د منظور پښین ضمانتونه محکمو ومنل او اوس په ښکاره ډول د هغه پر ضد بل داسې کومه مقدمه نشته. ما په مخکنی خبرونه کې له خپل خبریال عدنان بیټنی نه په دې هکله نور جزئیات وغوښتل او هغه ما ته جزئیات وړاندې کړل چې دا دې بیا تاسو ته وړاندې کوو.
مهرباني سب خپل اروېدونکو ته وویل چې منظور پښتین نن د پاکستان وخت مطابق 4 بجې د ډېر اسماعیل خان مرکزي زندان نه راووتای. زندان مخکې د هغه په زیات شمېر سره چې کوم پلویان دي یا د پی ټی ایم پښتون ژغورنې غورځنګ کسان دي هغه رسېدلي وو او منظور پښتون ته یې تود هرکلی وویلی. منظور پښتون دا وخت ډېر اسماعیل خان د سیند غاړې ته راغلی او هلته په زیات شمېر سره د هغه پلویان راغونډ شوي او دا وخت هغه منظور پښتون چې کومه وینا ده هغه شروع ده. منظور پښتون په خپله وینا کې وویل چې مبارزه د جنگ پر ضد ده او د وطن او د خاور لپاره امن لپاره مبارزه کوي او د علاقې ترقی غواړي. منظور پښتون وویل چې دلته په دې علاقې باندې کوم جنگ روان دی، نور د دې خاور باندې نور د جنگونه نشي زغملی او تر څو کدي جنگونه ته اچوي که په دې باندې بل څه مشکلات راوستل کېږي، خو د دې دغه مبارزه چې کوم پر امن مبارزه ده د پاکستان آئین او قانون سره سم برابر ده، دغه مبارزې ته به دوام ورکوي. زه به تاسو دا ووایم چې منظور پښتین 13 جنوري میاشتې په 20مه نېټه پېښور کې پولیسو نیولی وو. په منظور پښتین دغه الزام و چې دوی په رشمن خان کې یوې دستوري ته وینا پر مهال د پاکستان ریاست او ریاستي پر ضد سپکاوي او د ګواښونو تورې کارولي وو، او دا ویلي شوي وو چې منظور پښتین په خپله وینا کې د پاکستان آئین چې دی هغه غلط بللی وو، او دا یې ویلي وو چې د بشري حقونو پر ضد دی. او د دې وروسته بیا په منظور پښتون باندې د ډېر رشمن خان په سیټي تاړه کې چې دی اف آی آر درج کړی شوی وو. خو منظور پښتین له تېرې یوې میاشتې راهیسې په بند کې بندي وو، او وخت په وخت د هغه مقدمې کې دی. د هغه وکیلانو په خبره چې منظور پښتین په 8 مقدمو کې چې دی زبانت منظور شوی، او په هغه کې هغه مقدمه هم شامله وه چې په کومې بنسټ باندې دی گرفتار کړی شوی وو، خو هغه وویل چې د دې په خلاف باندې چې کوم تورونه لګېدلي وو هغه عدالت ته وړاندې نه کړی شو، نو عدالت چې دی په ضمانت باندې له زندان نه خوشې کړو.
عدنان صاحب، یو بل خبره، آیا پښین دا په خپلو خبرو کې نن وویل چې په زندان کې له هغه سره څنګه رفتار کېده، یا هلته څه کړاوونه لیدلي، څه زور لیدلی دی، په دې اړه یې څه وویل که نه؟
منظور خو زندان په اړه باندې دغه خبره تکرار کړه چې زندان دیوالونه د کور نه ډېر بهتر و، ځکه چې د کور نه لیدلی دی، د په علاقې کې مینه دي، د په علاقې کې څوک په تور تیاره کې نه راوځي چې ورګډیږي او د کور نه خلک پورته کوي، یو پر امن یو پر سکون ځای په دې لحاظ سره. خو داسې کومه خبره نه کړه تکرار چې دا تر کوم کړاو نه هلته په زندان کې ډېر دی. خو دا یې وویل چې د په زندان ته تلل دا ډېره وړه خبره ده، ځکه چې دی اول نه په سر باندې کفن تړلی و، دوی چې کله دا آواز پورته کولی نو یو سړی چې چېرته په ژوند باندې قرباني ته تیار وي نو هغه پر زندان هېڅ غټه خبره څنګه. خو په دې اړه باندې په خپلو خبرو کې داسې خبره نه کړې تکرار چې د سر په زندان کې کوم چلن شوی دی. خو دا ضرور وویل چې زندان چې کوم مشکل ده هغه لپاره لوی مشکل نه و.
عدنان صاحب، یو روسي پښتنه لدی نه به پس څه کیږي په دغه مقدمو کې چې د منظور پښین ضمانت شوی دی، دا مقدمه به پاینده کې بیا هم اوریدل کیږي او که ختم شوي که بلک څه داسې روښانه کړی؟
وکیلانو په خبره باندې چې کوم دې دنه ده هغه دا خبره تکرار کړه چې منظور پښتون باندې کوم مقدمه درج کړی شوی وي. د دې په وخت تقریبا نږدې 6 میاشتې وروسته بیا ټرایل شروع کیږي په عدالتونو کې، که چېرته منظور په خلاف باندې کوم دې داسې ثبوتونه راوړي چې کوم په دې باندې الزامات لګېدلي وو، خو دا خو منظور چې دی هغه سزا کیږي. خو که چېرته داسې کوم ثبوتونه را نه وړلی شو نو بیا منظور چې دغه مقدمه ختم کړی شي. خو دې دغه خبره تکرار کړه چې په دې باندې کوم مقدمه درج شوی دی، هغه مقدمه چې دی ځایي پولیس یا ځایي حکومتونو چې دا اختیار نه لري، دا مقدمه به چېرته مرکزی حکومت یا چاته صوبایي حکومت د خلاف باندې درج کولې. نو هغه دا خبره تکرار کړه چې های کورټ او سپریم کورټ په دې کې چې دی فیصله چې وکړي دغه اف آی آر چې دی هغه ختموي. نو دې په دې باندې ځکه من وویل چې کېدای شي امکان داسې هم دی چې په منځ کې مقدمه جوړه شي.
مننه عدنان صاحب. نعم خراغلې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښین له بند اخلاص شوې دی. روس له غر چې نن د ډی آی خان له زندان نه هغه راووت، نو د وی ای ډیوا خبریال عدنان بیټنی سره یې یو مرکه کړې ده چې راځي دغه مرکه په ګډه سره واورو او وګورو، او واورو چې د پی ټی ایم مشر په خپله د خپل د بندي کېدو په اړه څه وایي.
هماغه خبره ده، هیڅ د جیل ته تک باندې نه، خو زمونږ په خبرو کښې څه بدلون راغلی دی، ځکه هم چې رښتیا رښتیا وي، هم دا کمیاشت اول وي هم هغه رښتیا وي، هم کمیاشت پس وي هم هغه رښتیا وي، ځکه ټول عمر جیل وخورم هم رښتیا رښتیا دي، ځکه ټول عمر بهر هم رښتیا رښتیا دي. دا د رښتیا نه یېرېدلي خلکو ته صرف دا پیغام دی چې د پښتونخوا خاورې سوچه زامن په تکلیفونو په جیلونو او په نورې داسې ستونزو چې ته یې ورته جوړې کړې په هغې باندې دوی د خپل حق او د خپل حق غوښتنو نه پر شا کېدلی نه شي. د دغې نتایج او د دغې تاریخ تیر هم پروت دی، آینده هم دا تاریخ بدلېدلی نه شي. نو په دې خاوره باندې د امن دپاره او د ترهاګرۍ مخالفت او د ترهاګرۍ ښکارا او د ترهاګرۍ پټ چې څومره هم مددګار خلک دی دغه موږ ټول په ښکاره کړی دی، همداسې په ښکاره به د دوی پر مخالف سمت کښې زمون کمپین روان وي، ولسونه به خلک به په دې پوهول وي چې د دغو خلکو ملګرتیا چې په کومو خوا کښې هم کې دا پاسل کې د یو جنگ ملګرتیا را موږ د دیګي جنگ نه د خلکو ملګرتیا لره کړه هم دا لره کوي هم پی ټی ایم دا وکړل چې هغه ځوانان د فاټه چې هغه به خلکو کله به چا به ځنه داعش جوړول چا به ځنه څه جوړول چا به ځنه جاسوس جوړول چا به طالب نن پی ټی ایم ځان ته ټول راټول کړي دي څوک څنګه هیڅ نشي جوړولای نن دوی د خپل خاورې د پاره ولاړ دي نو دا به موږ به زموږ تحریک به په دغې شان جاری وي او که څه هم مخته راځي او که کوم قسم ستونزې راځي زموږ موقف د رښتیا موقف دی که دوی راته خوږې خبرې کړي ما ته په پنډې پنډې پیسې او بنګلې او بل شی ونیسي یا ما ته جیل ونیسي په دواړو حالاتو کښې به زه د حق سره ولاړ وم د دغو شیونو سره به نه زه نه زما ملګري درې شي
زندان ژوند په حواله ووایه دا څنګه وو
کله چې ما په فاټه کې دننه ژوند تیر کړی دی فاټه کې چې د ریاستي ادارو لخوا زما کور زما وطن څومره ړنګ شوی دی زندان په هغه نه شایسته پاتې وو د زندان دیوالونه پاخه وو د زندان روف مټیریل ګاډر ټیرن چا نه وو پټ کړي د زندان دننه سامان چا نه شو غلا کولی زما وطن او زما خاوره په زندان نه هم بدتره شوې وه هر شی ورک شوي وو هر شی پټ کړي وو په زندان کې دننه لینډ ماینز نه وو زه په خپله خاوره به چې تلم د لینډ ماینز خاطره به وه په زندان کې د چا یعنی څوک بې ځای تا ته نه شول در وغوښتی دروازه به په هغه به تله خو په کورونو کې موږ ته داسې راوړي
دا وی وی ډی ودا او تاسو زموږ غاګله واشنگټن ډی سی نه اوري د پاکستان کې د انسټیټیوټ فار ریسرچ اډوکیسی اینڈ ډیولاپمنټ یا د پرمختګ اډوکیسی او څیړنو په برخه کې انسټیټیوټ خپل یو کلنی رپورټ خپور کړی دی او په دې رپورټ کې ویلي دي چې د 2019 کال په پاکستان کې د رسنیو د سینسرشپ او په رسنیو او صحافیانو باندې د قدغنونو له اړخ نه تر ټولو بد کال و د انسټیټیوټ یا دغه څیړنیز مرکز په خپل رپورټ کې دا هم ویلي دي چې په یو کال کې په پاکستان کې شاوخوا 1 میلیون ویب سایټونه هم بند کړای شوي دي په دې اکله نور جزئیات د ارشد حسین په رپورټ کې اوري
د یوې غیر سرکاري څیړنیز ادارې انسټیټیوټ فار ریسرچ اډوکیسی اینڈ ډیولپمنټ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې کال 2019 د پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو مشکل کال وو دغه کال نه یوازې د میډیا د قابو کولو هڅې شوي بلکې و صحافیان هم وجلې شوي د غیر سرکاري ادارې انسټیټیوټ فار ریسرچ اډوکیسی اینڈ ډیولپمنټ د جابرانه سینسرشپ او خاموشه کیدونکي پاکستان د سرخط لاندې په خپل رپورټ کې وایي چې کال 2019 کې د بشري حقونو فعالینو او د سیاست مدارانو غږونه په ټی وی چینلو د نشر کولو څخه منقلې شوي او د حکومتي ګامونو په ترڅ کې شاوخوا 100,000 ویب پاڼې هم تړلې شوي دي د رپورټ تر مخه د پاکستان د میډیا د انتظام سرکاري ادارې پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي پوره یو کال ټی وی چینلو ته په هدایاتو او د سپیناوي په نوټسو جاری کولو کې بوخ پاتې شوي او دغه رنګ نه یوازې د مخالف سیاسي ډلو د مشرانو په ژوندۍ بڼه د خبري کانفرنسز په نشر کولو بندیز لګول شوی و بلکې د ولسی حقونو د پاره کارکونکو ډلې عوامي ورکر پاټه ته هم په هر قسمه کورج ورکولو باندې بندیز لګولې شوی وو د دې ترڅنګ دغه رپورت زیاتوي چې تیر کال خوښه و صحافیان وجلې شوی او یو شمیر جوبل کلی شوی هم دي او ځنې خبريالان د حکومتي چارواکو لخوا د قانوني مقدمو هم ښکار پاتې شوی پاکستان کې د خبريالانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالست جنرال سیکرټري ناصر زیدی ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي چې د بندیزونو غیر اعلانیه سنسرشپ او د فشار په حواله کال 2019 د پاکستان میډیا په خپل تاریخ کې د بدترین بحران سره مخ پاتې شوې ده.
کلیم یې کیا جاتا ہے کہ پریس تو آزاد ہے، ہم نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن پریکٹیکلی لکھنے پہ پابندی ہے، ایڈیٹوریل پالیسی کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کنٹرول کی جا رہی ہے.
هغه وایي که هم د پاکستان حکومت په میډیا د بندیزونو دعوی ردوي، خو په عملي توګه په لیکلو باندې بندیزونه دي، مطبوعات په خپلو ادارتي پالیسیانو د عمل کولو څخه منع کولی شي، او په دې صورتحال کې حکومت د سوشل میډیا د قابو کولو لپاره نوې قاعدې او ضوابط هم په پټه اعلان کړي دي. دا رپورټ په داسې حال کې جاری کړی شوی دی چې د صحافیانو د حقونو نړیوال تنظیمونه پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بولي، او د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنلسټ ویلي چې پاکستان ناکامه شوی چې په خبریالانو بریدونو کې ککړ خلکو ته سزاګانې ورکړي. د سی پی جی رپورټ وایي چې په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د وژل شوو خبریالانو د نه حل شوو مقدمو شمېره 14 ته رسېدلې، او د کال 2019-2020 راهیسې د 6 خبریالانو په مقدمو کې یوازې د 3 صحافیانو په مقدمو کې جزوي انصاف شوی دی. د پاکستان حکومت په هیواد کې په مطبوعاتو د قطغنونو خبرې ردوي، او تیر کال د امریکا د سفر په مهال وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کې په مطبوعاتو کې د بندیزونو په اړه ویلي وو چې پاکستانی مطبوعات د ځینو مغربي مطبوعاتو نه هم زیات آزاد دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
یا هم خراغلی د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د ماشومانو د تحفظ عدالت یو کس ته په یوې ماشوم نجلۍ باندې د جنسي تیری په جرم د عمر قید او 1,500,000 روپو جرمانی سزاګانې واورولې. دا کس په یوې شپږ کلنې وړې جنکۍ جنسي تیری کړی و. نور جزئیات یې د ریاض حسین په دې رپورټ کې واورئ.
د ماشومانو د خصوصي عدالت تیر کال د پیښور های کورټ په مرسته جوړ کړی شوی و. د خصوصي عدالت قاضي پریال ضیا مفتي په خپله فیصله کې ویلي دي چې 3 کلن هارون 3 کال وړاندې د مردان اوسیدونکو د شپږو کالو ماشوم سره جنسي زیاتې کړې و، او د شاهبازګړی پولیس د دوی په ضد مقدمه هم درج کړې وه. د ماشوم وکیل ابراهیم خان ډیو سره د خبرو په مهال د سزا ورکولو تصدیق وکړ.
چې کومه سزا ورکړې شوې ده نو دا عمر کې د لایف امپریزنمنت وتوي. دا هماغه قانون دی، هماغه قانون دی د دې ته سزا ورکړل شوې ده. ترپ پنچایت پروټیکشن اکټ چې کوم پینل کوډ دی، د دې هغه د لاندې د سزا ورکړل شوې ده. دا چې تقریبا د اپریل 22/2017 نه روان دي.
په فیصله کې ویلي شوې دي چې د پاکستان پینل کوډ د دفعه 386 یا املان دی ملزم 5000 روپیه جرمانه، او د دفعه 350 د جنسي تیری لاندې 300,000 روپیه جرمانه کولی شي، او کچرې ملزم د رقم جمع نکړي نو درې میاشتې نور قید به تیر کړي. 300,000 روپیه جرمانه د ماشومانو د تحفظ قانون کال درلس لاندې ورکړی شوی ده. د ماشومانو د حقونو کارکونکو عمران ټکروایی عدالتونو خپل کار سرته رسوي که دغه عدالتونو د پاره لارې هواري کړی شي. د دې یاد کړه چې د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې صرف په 3 ضلعو کې خصوصي عدالتونه کار کوي، او بلدا چې په مختلفو ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ یونټ هم غیر فعال دي.
نو ځکه مونږ بار بار دا وایو چې په هر ډیسټریکټ کې د ماشومانو عدالتونه قائم دائم کړی شي، او د هغه ضلع د ماشومانو کیسونه به هغه عدالت ته راځي، او پای کې چې کوم عملن اسي نو ای به دا شان فیصله کوي. خو چونکې دغه عدالتونه په 15 ضلعو کې صرف په 3 ضلعو کې دي، دغه سہولتونه چې ترڅو پورې حکومت نه ورکي دغه کیسونو کې فیصله نشي ولاوري.
د ماشومانو د تحفظ قانون په کال 2003 کې جوړ شوی وو، او د هغه وروسته د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې د ملګری ملتونو د ادارې یونیسف په مرسته د تحفظ یونټ هم پرانستې شوی و. خو د کال 2012 نه دغه یونټ په خیبر پښتونخوا واکه غیر پال دی. صوبایي حکومت په ورستو کې د ماشومان سره د جنسي تیری په ضد په ډاګه د تیزندې سزا تجویز کړې و، او صوبایي حکومت ویلي وو چې د سترې محکمې سپریم کورټ د فیصلې په وجه هغوی دغه سزا نشي عملي کولې. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د بلوچستان په چمن ښار کې یو شمیر معذورو کسانو غونډه جوړه کړې وه، او دوی له انتظامی وغوښتل چې د معذورو کسانو حقونو ته پاملرنه وشي. دوی انتظامیه ته وویل چې د دوی قانوني حقونه او همداشان کار روزګار دی ورته برابر کی او کنه د دوی ژوند به لا ښه نشي. په دې حق لازمه همکار نعمت سرحدی یو رپورټ علیګلی دی او له دوی سره خبرې کړې دي چې په ګډه سره ورو
په چمن سره د شار کې مایوب یې نمازورانو هم خپل حق ترلاسه کول د پاره نن یو غونډه وکړل. په دغه غونډه کې په یو زیات شمیر د سیمې مایوب ځوانانو ګډون درلود. په دغه مهال باقاعده خپل یو تنظیم هم جوړ کړي او سوګند یې پورته کړي چې دوی به خپل حق تر څو نه ترلاسه کړي خپلې هلې ځلې به دوامداره ساتي. په دغه غونډه کې شریک مایوب یې نمازورانو خپلې غوښتنې څه دارنګه بیان کړي.
د بی ای پاسم میټیکل ټیکنیشن ما کړی دی، پی ټی سی هم کړی ده، دوه ویشت سرکاري او غیر سرکاري څه کومې انجوګانې دي یا سرکاري جابز راغلي په اخبار کې، پر هغه باندې ما اپلای کړې ده. نو چونکې زما عمر دا دی تقریبا و ایکسپیری ته رسېدلی، دغه باوجود زما هېڅ سنوایي نه ده سوې او زه بې روزګار یم.
ما رقم نه بنا ډېر دی په چمن کې، موږ دا غواړو چې موږ ته یو سینټر اخلاص کړي، موږ ته یو اداره راپاله کړي، موږ یو شی باندې موږ راولي.
د الله د نعمت سره نامعروم نور په استعداد باندې موږ پرې موږ د حکومت صدا غوښتنې دي چې موږ ته دي ماسټران راکړي د هنر ده، او موږ ته دي په ګورمنټ ادارو کې چې کوم چا تعلیمونه پردي ګورمنټ ادارو پرکړي دي، پرایویټ ادارو کې داغو داخلي مفتي واسطي، او موږ سره دي په هر ډپارټمنټ کې موږ سره کومک وسی کم شي چې موږ علاقې لزمر نوکری راځي، زموږ شي راځي، زموږ د تنظیم سره دي تعلق ساتي. کچيري د زموږ په نامه باندې ویلچرونه، زموږ په نامه باندې موټر سایکلان، زموږ په نامه باندې بل شیراوی، هغه زموږ ته نه دی نه رسیږي.
کوم امتحانو په ځای کلور ځای نه نست ګرځي سړیاني، او اسکولو کې دي خاص کر کلی اسکول کې ګرځي سړیاني لوړي کس زموږ لپاره سپیک نسته. انو بس موږ حکومت څخه دا اپیل چې موږ لپاره یو وسایل جوړ کړي.
چمن د تاجران سازمان شیرمین بادر خان اڅکزي په دغه محل وډیو ته وویل سپټولنه کې د مازورانو حق روغ رمټ خلق وې، دغه مازورانو د لپاره به دوی پر هر چوکاټ आवाज پورته کوي.
چونکه د دې په هر ډپارټمنټ په هر اداره کې خپل مخصوصه کوټه شته، دوی د دې کوټې باندې باقاعده د مازور بجای تندرست سړی لګولې دي، دغه غټ غټ تنخواه ورکي. موږ دا خواست کوو چې دغه مازورانو باندې یو سره هم وکړي.
د مازورانو په دغه غونډه کې کڅه د سیمې ټوله دولتي چارواکي رابلل شوي، خو یوازې د چمن میونسپل کارپوریشن مشرانو لکه ایڈمنستریټر سلیم اڅکزي او چیف افسر امان الله خان ګډون وکړي. په دغه محل امان الله خان وډیو ته وویل په ټولنه کې مازوران هم خپل حقوق لري، د دوی غوښتنې پر حق دي د دولتي ارګانونو لخوا به دوی خپل واسه پوری پرپر مرستې ورسره کوي.
موږ ته سیاسي تنظیمونه هم دلته راځي، د کونسلر د ناظم د په شکل کې، او هغه پر هاي سطح باندې موږ هم ان شاء الله د دوی आवाज درو ارستو. او د دې سالاو زما تعلق د سپورت شوبې سم دی، د سپورت په شوبه کې د نابینا خلکو د کرکټ ټیمان سره دغه ستل کې زموږ علاقه، زموږ ځله، زموږ تحصیل د دې شان سره بالکل پسمانده پاتو، د دې علاقې نمائندګي نه ول په نور شارو کې ستا. نو زه پر هغه ستا باندې ان شاء الله د دې مرستو کومک کوم.
د مایوب نمازرانو دغه غونډې په محل خپل ویناو کې مازوران وویل چې دا وخت یوازې په کلاودلا ضلع کې 2500 مازوران د دوی سره رجسټرډ دي. په دغه کې د 500 څخه زیاتې زنانې هم شامل دي، خو په دغه مازورانو کې اکثره خپل روزګار کوي یا پر کور باندې پر کورنیان باندې د بوج په حیث پراته خپل ژوند تیروي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټي وی، چمن.
د پاکستان په سند ایالت کې پرتیر بیا د پاکستان د سند ایالت په کراچی ښار کې ګڼ شمیر پښتانه اوسیږي، خو اوس ویل کیږي چې هلته د پښتنو یو ټولنه په نام د سندی پټان غونډې کړې ده، او چې دوی څه غواړي او ولې سره یوځای شوي او دا نوم څنګه پر ځان ایښی دی. نو په دې ټولو به زموږ خبریال فضل عزیز په دې رپورټ کې تاسو ته معلومات درکړي.
د آل سندی پټان یوت په نوم دا غونډه د سنسبه د شکارپور ضلع په ګړی یاسین علاقه کې را جوړه شوې وه. د یاد تنظیم مشر د سندی سملای سپیکر اغا سراج دورانی وای دا تنظیم دوه کال وړاندې په سنسبه کې د سولو کال راسي مشته پښتنو ته د ورپیخو مسلو هوارولو د پاره را جوړ کړی شوې دی.
پټان جس کے لیے کوئی ائیڈنٹیفیکیشن نہیں ہے،
اور یہاں پہ وہ 100 سال سے زیادہ عرصے سے رہ رہا ہے، 50 سال سے زیادہ عرصے سے رہ رہا ہے، 200 سال سے زیادہ عرصے سے رہ رہا ہے، جس کو ابھی تک
دی وائی پختانہ چدلتے پہ جنگلو نشتا او ہوئی دلتا د 200 کلونو پوری مودی راسی آباد دی، ہوئی دلتا زیگی دلی دی پلان نکئی دلتا زیگی دلی دی، د ہغو سره شنہت کڑو نشتا خو سوم د زینو مسلو سره مخ دی، ہوئی تو ویل کیگی چ ہوئی بہرنیان دو ہغتا زے پزے دی پختلو خپل مسلی وران دکڑی کوم چ د دوی جائز غختنی وی زکہ دغه مسلو د هوارولو د پاره دا تنظیم جوړ کړو. د دورانی په وینا د سین سوبي په 9 ضلعو کې په 10 ضلعو کې دا تنظیم موجود لري او په یو ضلع کې د 350 زرو پورې پښتانه آباد دي. د سپینګری غلام دستګیر وای د پیړیو راهسې په سیم کې اوسیږي، اوس هم ورته مسلې پیښې دي.
د مو سره ډېر غټ غټ زیاتې بیا چې کوم ځکه مو واخو جایداد واخو بیا نو لدی خو غل درلو په دبل ورځ ټکونه در باندې کو دبل ورځ سړی درنه یغوا کو چې سړی یغوا کی دوه کسان یغوا کی یو مړکی دا یو 60,000 روپیه راکاو جای جیبم لدی جا بیا غزمه کبه غسړی خرڅی بیا بځي اوس مو یعنی له دور پیړو یا باندې مو غمزه کی پرې کی دي شاخصتیم دغه مون پرې کی اوس په یو قسم د سيتي کی اوس لکه یو ماجرین چرایس.
روزی خان بڑے سوای د سین سوبې په ټټه ضلع کې میشت دی، وای ځینې خلک په دې ندی خوخت چې پښتانه دلته ولې میشت دی ځکه دوی ته مسلې جوړوي.
تاسو پرستانه ایلیمنٹس دلته ست په دې ځای کې کنه یا په هغه تاسو راوخې په پولیس کې یا په نور ځای کې کنه لکه چند ناصر دغه چې دغه پښتنو سره د همیشه نه د سبد وړي چې یاره دا کوم لګ مخترانه سي.
حاجی دولت خان چې په خیرپور ضلع کې میشت دی وای د انګریز په زمانه کې یې مشران دلته د افغانستان څخه راغلي دي، زمکه لري کاروبارونه کوي، خپل ژبه او کلتوري نه دی پریخو دی ځکه ور سره سم چلن نکيږي.
او نو کوي نو اوس دغه یې ته پښتانه یاست یا موږ خپل ژبه نه دی پریږي رسم رواج نه دی پریږي دا دی پاره یای کریندا چې وبله موږ ځان سندیان غنو سندیان یو دوی چې تاسو د افغانستان یا سی بیا یا سی بیا دای دی موږ خپل ووټونه داخله دي موږ دلته تعلیم کړی دا 1982 کې ما میټرک کړی دا دله چې موږ الخانه یې کوي دوه مثال دی هر شي دی
خلک دي. اغا سراج درانی چې په سین صوبه کې د واکمنه حکومتي ګوند پیپلز پارټي سره تعلق لري وایي د زرګونو پښتنو د ځمکو او شنهت کارډونو سره یې نور ډېرې مسلې د اړوند چارواکو سره شریکې کړي او هوارې کړي دي. هغه وایي که د پښتنو خپل منځي مسلې هم جوړیږي د دې تنظیم د سوري لاندې په خپلو جرګو کې هواروي او دغه تنظیم څخه هیڅ سیاسي ګټي پورته کول نه غواړي.
دا سین صوبه په شکارپور او نور ضلعو کې میشتا د پښتنو چې رسونو کالو راسي دی وی آباد دي قسم دی دلته د سین صوبه کلچر اجرک او سندي ټوپي اوستي د پسند کړي دا خدای خپل کلچر نه نه هر کړي دی خپل کلچري اتن قسم کوي. فضل عزیز وایس اف امریکا ڈیو نیوز شکارپور گڑی یاسین.
پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه ته وکیږي او دا بیا کتلی هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کېدی شئ او کود نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
Thank you.
ویو ای ډیوا ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زمونږ دغه یو ساعت خبری خبرونه په همدې ځای پایته رسیږي. په څو شیبو کې به زمونږ نور همکاران تاسو ته د ډیوا بل خبرونه وړاندې کړي. نو د ډیوا سره اوسئ او تاسو کولی شئ چې زمونږ ویب سایټ او فیسبوک او ټویټر او انسټاګرام هم وګورئ او لغنه تازه خبرونه او رپورټونه او ډیر جالب مضامین واورئ. تاسو په پاک خدای سپارم.